د سهار لس بجې شوې دی. ازادي راډیو په یوې بلې خپرونه کې مو زنور یاس نوري هرکلی کوم. د دې خپرونې ډېره برخه موسیقي ته ځانګړې شوې. خو دا هم اوري چې افغان ولسمشر وایي له 2023 کال وروسته به له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې مرسته کمه شي او افغانستان باید په دې شپږو کلونو کې له اقتصادي پلوه په خپلو پښو ودرېږي. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. د کابل امنی قمندانۍ وایي په نننۍ انتحاري حمله کې د یوه ملکي وګړي په ګډون څلور د ملي امنیت سرتیري وژل شوي دي. د افغانستان دفاع وزیر وایي حکومت ښایي په نږدې وخت کې بیا اوربند اعلان کړي. د راپورونو له مخې د پاکستان د پارلماني انتخاباتو لومړنۍ نتیجې ښیي چې د عمران خان په مشرۍ د پاکستان د تحریک انصاف ګوند له نورو ګوندونو مخکې دی. د خبرونو تفصیل. د کابل امنیه قمندانۍ وایي په نننۍ انتحاري حمله کې چې د پنځمې امنیتي حوزې اړوند د باغ داود په سیمه کې سهار وختي وشو، د ملي امنیت څلور سرتیري او یو ملکي وګړی وژل شوي او شپږ تنه نور چې یو پکې بیا هم ملکي وګړی دی ټپیان شوي دي. د کابل امنیه قمندانۍ ویان حشمت استانګزي د دغې حملې او تلفاتو په اړه وویل:
حوالي ساعت 5 صبح امروز حمله کننده انتحاري با استفاده از یک واسطه کاروان نیروهای امنیت ملی را در ساحه باغ داود مربوطات حوزه پنجم هدف قرار داده که در نتیجه طبق گزارش های ابتدایی ما 4 تن از نیروهای امنیت ملی شهید و 5 تن دیگرشان جراحت برداشته و همچنان یک فرد ملکی شهید و یک تن دیگرشان مجروح است.
وسلوال طالبانو دغې حملې مسؤلیت اخیستی دی. د افغانستان دفاع وزیر وایي حکومت ښایي په نږدې وخت کې بیا اوربند اعلان کړي. طارق شاه بهرامي دغه څرګندونې پکتیا ولایت ته د سفر په ترڅ کې وکړې او د دې ولایت له سیمه ییزې ادارې او امنیتي ځواکونو یې وغوښتل چې د حکومت د سولې د پروګرام د عملي کولو لپاره تیاری ولري.
ان قریب ممکن دور دوم آتشبس اعلان شوه. نیروهای امنیتي و دفاعي و ادارې محلي ما باید آمادگی به این داشته باشه که ما مطابق پالیسی دولت، مطابق هدایت دولت برنامه صلح را دنبال بکنیم.
خاغلی بهرامی اونو ویل چه اوربند به کل اعلانی خود لوی اختر پر رسی دوسر بیا لکه دی مخکینی کم که اختر پتیر دی اوربند خبر توده شویده. پکتیات لخاغلی بهرامی سر پدی سفر که دی کورنوی چارو وزیر وی سحمد برمک دی ملی امنیت عمومی رئیس معصوم ستانک زیا و پافانسان که دی ناتو و امریکای زواکون و عمومی قماندان جنرال جان نیکلسن ملگرتیا کوله. د کونړ امنیتي چارواکي د دې ولایت په ماڼوګي ولسوالۍ کې د اسلامي دولت ډلې یادایش د درې وسلوالو د وژل کېدو او د یو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د کونړ امنیې قمندنې ویاند فریدالله دهقان نن ازادي راډیو ته وویل چې داعش ته دغه مرګ ژوبله د دې ولسوالۍ په کوډنګل سیمه کې چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو له پرون سهار رئیسي عملیات پیل کړي رسېدلې ده. دهقان وویل په روانو عملیاتو کې تر اوسه روانو عملیاتو کې افغان ځواکونو ته کوم زیان نه دی رسېدلی، خو د مخالفینو په ډزو یوه ماشومه ټپي شوې ده. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د راپورونو له مخې د پاکستان د پارلماني انتخاباتو لومړنۍ نتایج شوي. نتیجې ښیي چې د عمران خان په مشرۍ د پاکستان د تحریک انصاف ګوند د شهباز شریف په مشرۍ د واکمن مسلم لیگ نون او د بلاول بوټو زرداری په مشرۍ د پیپلز ګوندونو څخه مخکې شوی دی. که څه هم د پاکستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي چې وروستۍ نتیجه به نن د ورځې په وروستیو کې اعلان کړي، خو رویترز د لومړنیو نتیجو پر اساس راپور ورکوي چې د عمران خان ګوند مرکزی پارلمان د 202 څوکیو چې ورته کسان د مستقیمو رایو پر اساس ټاکل کیږي، یو سلو دیارلس څوکۍ خپلې کړې دي. د مسلم لیگ نون ګوند چې مشري اوس د نواز شریف ورور شهباز شریف کوي، تیره شپه له مخکې اعلان وکړ چې د دغو انتخاباتو نتیجه به ونه مني، ځکه چې په هغو کې د ده په وینا پراخه درغلې شوې ده. د راپور له مخې د نواز شریف نون ګوند لومړنیو نتیجو پر اساس د پارلمان 68 څوکۍ او پیپلز ګوند هم 10 څوکۍ ګټلې دي. د پاکستان مرکزی پارلمان یا ملي اسمبلی 322 څوکۍ لري چې 68 د ښځو او 10 د نورو غیر اسلامي اقلیتونو لپاره ځانګړې شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وای شمالي کوریا له دې ژمنې سره سره چې د اټومي وسلو د لمنځوړلو لپاره یې کړی ده، د اټومي بمونو لپاره د سون موادو تولید ته دوام ورکوي. مایک پومپیو چې پرون د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې په غونډه کې د جمهوري غوښتونکو او ډیموکرات سناتورانو له سختو پوښتنو سره مخامخ و، دا ومنله چې د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون تر اوسه د خپلې هغې ژمنې په عملي کېدو کې پاتې راغلی چې له ولسمشر ډونالډ ترامپ سره یې د جون د 12مې په کتنه کې کړې وه. خو پومپیو دا هم وویل چې د شمالي کوریا په وړاندې د زغم ډیپلوماسي پرمختګ کوي، خو دی به پرې نږدي چې هغه له نتیجې پرته پای ته ورسیږي. ورسله هغې چې په یمن کې د ایران ملاتړو حوثي یاغیانو له خوا د تیلو لګدونکو پر دو لویو کښتیو یوه حمله وشوه، سعودي عربستان پرون اعلان وکړ چې د سره سمندرګي د تنګې له لارې د تیلو انتقال د موقت وخت لپاره دروي. د سعودي عربستان د انرژي وزیر خالد الفلیح په یو بیان کې وویل چې حوثي یاغیانو پر دغو کښتیو چې هر یوې 2 میلیون بیرله تیل لګدول حمله وکړه چې یوې ته یې لږ څه زیان رسېدلی. هغه وویل که د راکټي حملې په ترڅ کې تیل لیک شوي وی چاپیریال ته به یې ډیر زیان رسولی وی. حوثي یاغیانو ویلي چې په دغه حمله کې د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف چې د دوی په وړاندې جګړه مخته وړي جنګي او نورې کښتۍ په نښه کړې وې. یمن د سره سمندرګي چې نړۍ ته له منځني ختیځه د تیلو د ټانکرونو د لیږدولو یوه مهمه لار ګڼل کیږي، د جنوبي برخې په خوا کې پروت دی. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه. خبرونه مو لازم دی رادیو اوریدل کده، او ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې. ازادي رادیو په وی پانه کې شته، پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا، ازادي رادیو ټکی کم، ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 13.5 صفه اوازه اوریدل شي. د خبرونه په پیل کې مو ول چې د خبرونه بر ډیره برخه هم موسیقي ته ځانګړې شوی، خو بیا هم د افغانستان په اړه د افغان ولسمشر اشرف غنی د ورستیو څرګندونو حال درکو، او د پاکستان د پرونیو انتخاباتو د ورستی حاله به مو هم خبر کړو، البته د ورستیو نتیجو. خو لومړی د افغانستان موضوع راخلو. افغان ولسمشر وای چې افغانستان باید تر 2014 کال پورې له اقتصادي پلوه تر یو حده په خپلو پښو ودرېږي، ځکه چې له 2014 کال وروسته د په وینا د نړیوالو مرستې چې نن له افغانستان سره کوي دغه مرستې به په دې پیمانه او نشي. افغان ولسمشر دغه څرګندونې پرون د کابینې غونډې ته وکړې. هغه وویل چې افغانستان باید د اصلاحاتو د عملي کولو او دغه راز له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې چټک ګامونه پورته کړي. نور حال د فرشته جلسې پر پورته کوي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د خپل کابینې غونډې ته ویل له افغانستان سره د نړیوالو د مالی مرستو راتلونکي په دې پوري تړلې ده چې افغانستان له مالی او اقتصادي اړخه پر ځان د اتکا لپاره څومره پرمختګ کولای سي. ولسمشر خبرداري ورکړ چې په 2014 میلادي کال کې له افغانستان سره نړیوالې مرستې شای بندي یا ډېرې کمې شي، نو د خود کفایي لارې باید ولټول سي.
اساسی رو برادر رو بفهمین، در سال 2024 کمک های بین المللی یا قطع میشه یا نهایت پایین میشه. ما از امروز باید یک بحث اساسی خودکفایی را انجام بدیم و هرچی بیشتر پیشرفت داشته باشیم با مو اندازه تعود زیادتر میشه. اما این تنها قربانی در میدان جنگ نیست، اینال ضرورت عزیز که طرح چشمه عایداتی ما مدیریت ازی به صورت واضح و اساسی شه.
خود افغانستان د مالی وزارت وای چې په وروستیو دریو کلونو کې مالی سیستم زیات اصلاح شوی او ملي عواید د زیاتېدو په حال کې دي. د دې وزارت د نړیوالو اړیکو رئیس وایانت اجمل حمید عبدالرحیمزی پرون ازادي رادیو ته وویل چې د دواړو مسلې د دې سبب سوي چې د نړیوالو ټولنې پر مالی مرسته د افغانستان تکا کال په کال کم شي.
خوشبختانه د ملي عواید او ګراف مخ په زیاتواله ده. هغه کوم هدف چې موږ د پیسو نړیوال صندوق یا ایم ایف سره ټاکلی چې سږ کال به زموږ څومره ملي عواید وي، 1.2 میلیارد افغانۍ ده. هغه باندې اکتفا نه کوو، دته نه کینو چې یوازې هماغه هدف ترلاسه کړو، بلکې تلاش مو دا ده چې د ټاکل شوي هدف څخه زیات عواید ترلاسه کړو.
د عبدالرحیمزي په وینا د افغانستان دولت درې اساسي عایداتي سرچینې لري. افغانستان په اساسي ډول د ګمرکونو پر عوایدو او مالیاتو اتکا کوي، خو د غیر مالیاتي سرچینو عواید هم مهم دي، لکه قانونه د طبیعي ګاز زیرمې، د بهرنیو چارو د وزارت عواید، د ریل ګاډي پټلۍ او نړیوالې پروژې. شاغری عبدالرحیم زیوویل په افغانستان کې د نړیوالو د مرستو شمو مدیریت هم کولای سي چې ډېرې ستونزې حل کړي. د افغانستان د مالیه وزارت ویاند ویل چې اوسمهال د حکومت زیات عواید له ګمرکونو ترلاسه کیږي او پر ځان د اقتصادي اتکا پیدا کولو لپاره وخت ته اړتیا لري. د افغانستان په دولتي سیستم کې اداري فساد له اساسي ستونزو دی چې د دې هیواد اقتصادي او ټولنیز پرمختګ یې تر ډیره حده له خنډ سره مخامخ کړی دی. د شفافیت نړیوال سازمان وایي افغانستان له اداري پلوه تر شمالي کوریا او سومالیا وروسته د نړۍ تر ټولو هیوادونو له زیات فساد سره لاس او ګریوان دی.
آزادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د افغانستان ګاونډ د پاکستان د پرونیو پارلماني انتخاباتو موضوع ته مخه کوو. مخکې مو واورېدل په خبر کې چې تر اوسه پورې د دغو انتخاباتو چې پرون ترسره شول، د انتخاباتو د پاکستان د خپلواک کمیسیون لخوا کوم نتیجې نه دي اعلان شوي، که څه هم ویل شوي و چې کمیسیون به لومړنۍ نتیجې اعلانوي. همدا شیبه زموږ همکار د مشال راډیو خبریال له اسلام آباد راسره د ټلیفون په لیکه دی. سراج زهیر صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست.
ډیر مننه نور صاحب، تاسو یو جهان مننه.
ظهیر صاحب، رویترز خبری آژانس د ځینو منابعو له قوله د لومړنیو نتیجو پر اساس راپور ورکړی دی چې د عمران خان په مشرۍ د پاکستان د تحریک انصاف ګوند له نورو ګوندونو مخکې دی، لکه څنګه چې وړاندوینه کېدله، خو بیا هم په دې نه دی بریالی شوی. د دغه البته لومړنیو نتیجو پر اساس چې رویترز ورکړی چې کافي رایې وګټي چې په خپله وکولی شي یو مستقل حکومت جوړ کړي، د تر اوسه پورې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د شمیرې خبرې کړې دي کنه؟
جی نوری صاحب، څنګه چې تاسو ویلې دغه راپور کې هم ویل شوي دي، تاسو چې کوم ذکر وکړو که پاکستان کې کله چې پرون دا ټول ټاکنې په شپږ بجې ترسره شوې، له هغې وروسته بیا شمېره روانه وه او تر د نیمې شپې پورې خلک په دې انتظار و چې ودی پایلې یا نتیجې موږ سره شي. خو تر دې دمه کوم چې د پاکستان د ټول ټاکنو کمیسیون دی، د هغوی لخوا کومه نتیجه مخې ته نه ده راغلې. خو کوم چې په غیر حتمی او یا غیر سرکاري کومې پایلې چې ورته وي، نو هغه راغلي دي او هغه په مختلفو ځایونو کې چې دی، نو د پاکستان تحریک انصاف د عمران خان په مشرۍ چې کوم ګوند دی، نو هغه مخکې دی او هغه په 1,000 چوکو کوم چې د عمومي چوکۍ دي درې سوه دواویا، په هغې کې په 1,000 چوکو چې دی، نو هغه د پاکستان تحریک انصاف مخکې دی. دغه شانتې په دویم نمبر وپسې کوم چې د پخوانی حکومت ګوند او پاکستان مسلم لیگ ګوند د نواز شریف په مشرۍ، اوس د هغې مشر شهباز شریف دی، هغه په دویم نمبر دی. او دغه شانتې د پاکستان پیپلز پارټي کوم ګوند چې دی د بلاول بھٹو په مشرۍ باندې، هغه چې دی په دریم نمبر باندې دی. او لږې وروسته چې دی، نو بیا آزاد امیدوار دی، او بیا ایم ایم اے د کوم چې متحده مجلس عمل، دغه شانتې متحده قومي موومنټ هم دی. نو دغه ګوندونه چې دی د دغه پورتحال دا وخت دغه دی. خو په پنجاب کې په مجموعي طور باندې زه وایم، پنجاب چې کوم لوی صوبه ده، کوم لوی ولایت دی د پاکستان، په هغه کې په مجموعي ډول چې دی، نو هغه پاکستان مسلم لیگ ګوند مخکې دی، بخنه غواړم پاکستان تحریک انصاف مخکې دی، او په دویم نمبر باندې چې دی، نو هغه پاکستان مسلم لیگ ګوند دی. خو کومه چې لاهور کومه چې د پاکستان مسلم لیگ ګوند د مشرانو استوګن ځای دی، نو هلته چې دی، نو پاکستان مسلم لیگ ګوند مخکې دی. جی موري صاحب،
ظاهر صاحب، چارواکو څه ویلي د انتخاباتو د کمیسیون چارواکو، او چې ولې دغه لومړنۍ نتیجه نه اعلانېږي؟ دوی ویلي و چې نن به نهایي نتیجه وروستۍ نتیجه اعلانوي.
بالکل نور صاحب، که زه لږ د دې مخکې داسې خپلو اورېدونکو ته ووایم چې کله دغه نتیجې راتلې، نو په دې کې کوم چې غړ غټ ګوندونه دي، په هغې کې د شریف دغه شانتې د مصر مولانا فضل الرحمان، د پاکستان پیپلز پارټي سینیټر رضا رحمان، شیر الرحمان، او دغه شانتې نورو ګوندونه چې دي، کم چې د انتخابات په دغه ټاکن محمد دی پاکستان دی یوته نیولې کارل باندې د سرګند کې دی چې نو فارم لږه هغه ته وایي چې فارم وایي چې هغه زموږ